د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان امنیتي چارواکو د انټر کانتیننټال هوټل د مسؤول امنیتي شرکت څو کارکوونکي د پښتنو ګرویګونو لپاره بولیدي، او د ولسمشر د پخوانی سلاحکار احمد ضیا مسعود له عطا محمد نور سره په کتنه کې ویلي چې د ملي وحدت حکومت مشروعیت نه لري. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، زه احمد تکلم، او دا نیم ساعته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، په کابل کې نن سهار د ملګرو ملتونو یو کارکونکي تختول شوی دا، او همدارنګه په سیمه کې په موټر کې یو جسد موندل شوی. په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټینټل هوټل د برید قربانیانو د شمیر په اړه لا هم زودونه کیسې رپورټونه موجود دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن په دې برید کې د یو شمیر بهرنیانو هویت په ډاګه کړ، او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس نن په اسرائیلو کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره کتلی دي. بشپړ خبرونه واوري. په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې نن سهار دغلته د ملګرو ملتونو یو کارکونکي چې یو ماشوم زوی هم ورسره و تختول شوی ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې په یو موټر کې یو جسد هم موندل شوی دی.
نن سهار شپږ بجې د خورشید د تانګتیل هوټل نشاته د ولسمې امنیتي حوزې اړوند په دغه سیمه کې د زرمینې په نامه د ملل متحد یوه کارکونکي چې یو ماشومګی هم ورسره و د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی ده. د یو این یو لنکوزار موټر هم په سیمه کې پاتې دی چې پکې یو جسد هم موجود دی.
خغلی رحیمی وویل چې ډیر ګومان کیږي چې دغه جسد چې په موټر کې پاتې دی هم د تختونکو له خوا وژل شوی دی، او دوی څرګنده کوي چې آیا دا وژل شوی قسم د ملګرو ملتونو کارکونکو دی او کنه دی. په دې اړه ورستم په خبرونه کې اوریدل شي. بلخوا په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټینټل هوټل د برید قربانیانو شمیر په اړه لا هم زدونه کیس رپورټونه موجود دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د یو شمیر وژل شوو بهرنیانو هویت په ډاګه کړ. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل په بهرنیو وژل شوو کسانو کې یوې د قرغیزستان، نهې د اوکراین، یوې د یونان او د دریو نورو د هویت په اړه لا څېړنې روانې دي. په عین حال کې که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د څوارلس بهرنیو او پنځه افغانانو د وژل کېدو تایید کړی دی، خو روټرز خبري اژانس ته یو لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي په حواله ویلي چې په پیښه کې تر دیرشو زیات کسان وژل شوي او کېدای شي د مړو شمیر تر دې هم زیات شي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکي چې د انټر کانټینټل هوټل د امنیت چارې سمبالولې د پښتون لپاره امنیتي ادارو او د ملي امنیت ریاست ته وربل شوي. د دې وزارت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان نن ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه کسان چې ګمان کیږي د قضیې په اړه موږ سره همکاري کولی شي د نورو معلوماتو لپاره او د معلوماتو د راټولولو لپاره کشفي ادارو او تر ډیره د ملي امنیت ریاست ته وړل شوي دي. د کابل بلخ امنیتي شرکت رئیس سید رحیمی په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. اخوا د افغان کامیر خصوصي هوایی شرکت وایي چې د کابل پر انټر کانټینټل هوټل برید کې لا هم د دوی نه کارکونکي ورک دي. د غزنی ولایت سیمه چارواکي وایي چې د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې تیره شپه د نښتي پر مهال یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت د والی ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه شاوخوا درې بجې وسلوال طالبان د اندړو ولسوالۍ اړوند د بولان او کراول سیمو کې پر میشتو امنیتي پوستو ډلهیز بریدونه پیل کړل، چې د ده په وینا تر سهار شپږو بجو پورې هغه مهال چې نور ځواکونه سیمې ته ور ورسېدل او بریدګرې په شا کړل دوام یې درلود. د ویل چې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دی د تلفاتو په اړه نه پوهیږي.
او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن په لندن کې له لوړپوړو برطانوي چارواکو سره وګوري. د اروپا ته د ټیلرسن د څو ورځني سفر لومړی پړاو دی چې په ترس کې به یې نوموړی وارسا، پاریس او داوس ښارونو ته هم ولاړ شي. دا سفر په داسې وخت کې کېږي چې د پردې تر شا د ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو هیوادونو د تړون د برخلیک په اړه خبرې روانې دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس نن اسرائیلو ته د سفر پر مهال د دې هیواد له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. مایک پینس د اسرائیلو صدر اعظم ته د لیدنې پر مهال وویل چې د بیت المقدس ښار ته سفر ورته یو ویاړ دی. راپورټونه وایي چې په دې لیدنه کې د اسرائیلو صدر اعظم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو مننه وکړه. او د اسپانیا لوی څارنوال وایي د دې هیواد له سترې محکمې غوښتي چې د اروپا په سطحه دې د کاتالونیا د ایالت د پخواني مشر کارلوس پیګډمونټ د نیولو حکم صادر کړي، څو نوموړی د ډنمارکي چارواکو لخوا ونیول شي. نوموړی د اسپانیا د حکومت د پخوانیو خبرداریو سره نن د کوپنهاګن په پانتون کې په یو اکاډمیک بحث کې د ګډون لپاره ډنمارک ته ولاړ. د اسپانیا حکومت وایي که کارلوس له بلجیم ووځي او ډنمارک ته سفر وکړي، وار بیا به د نیولو حکم صادر کړي.
سمګاګله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د مهمو مسایلو په اړه راپورونه او مرکې خبرو. کام ایر خصوصي هوایي شرکت وایي چې پر انټر کانټیننټال هوټل د وسلوالو د برید له پیښې وروسته د دوی نه کارکونکي تر اوسه اورک دي. امنیتي چارواکو د انټر کانټیننټال هوټل د مسؤل امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکي د پښتنو ګرویګنو لپاره بولی دي. له یو کارپو سره په مرکه کې مو پر دې خبرې کړې چې څنګه برید کونکي ځان داسې یو مهم ځای ته رسولی شي.
د کورنۍ چارو وزارت د خپل پټپټې د پټولو لپاره دغه امر ټیټ کړی.
په نورو راپورونو کې د ولسمشر پخوانی سلاکار احمد ضیا مسعود د بلخ له پخوانی والی عطا محمد نور سره په کتنه کې ویلي دي چې افغان حکومت له قانوني مشروعیت څخه برخمن نه دی. همدار ځواب وري چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي د جرمونو نړیواله محکمې ته په افغانستان کې د جنگي جرایمو قضیې استولي، خو آیا د دې مواردو عدلي او قضایي تعقیب ممکن دی؟
تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نه وي، د هغو محاکمه د جنایاتو بینوی محکمه دا کار واقعا ورته مشکل ده.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. د افغان کامیر خصوصي هوایي شرکت وایي چې د کانتیننټال په پیخه کې لا هم د دوی نه کارکونکي ورک دي. د دې شرکت عمومي رئیس محمد عثمان سمدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیخه کې د اوښتو ځاني تلفاتو په اړه هم تر اوسه دوی ته دقیق معلومات نشته. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د کامیر خصوصي هوایي شرکت چارواکي وای د کابل د انټر کانټیننټل هوټل په پیخه کې د دوی یو شمیر پلوټانو او کارکونکو ته هم مرجوب له اوخته ده. د دغه شرکت جنرال ډایریکټر محمد عثمان سمدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تلفاتو په اړه ځکه کره معلومات په لاس کې نسته چې لا هم د دوی یو شمیر کارکونکي ورک دي او د جنو جسدونه ورته نه دي اسپارل سوي. هغه وای زموږ له څلوېښتو زیات کسان چې په هوټل کې وو یوه برخه معلومه نه ده چې شته او که نسته. دومره ویلی سم هغه کسان چې موږ ترلاسه کړي لا هم زموږ نه کسان ورک دي. عدلي طب تشخیص کړي نه دي او رسمي معلومات یې نه دي راکړي. د یکشنبې په شپه او د یکشنبې په ورځ پنځو وسلوالو طالبانو په کابل ښار کې په انټر کانټیننټل هوټل حمله وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یاده پیښه کې ټول ټال 19 کسان چې څوار لسی بهرنیان دي وژل سوي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په بهرنیو وژل سوي کسانو کې یوې د قرغیزستان نه، یوې د اوکرين، یوې د یونان او د دریو نورو هویت لا نه دی څرګند. د رویټرز خبری آژانس تر راپورونو لمخې په دغه برید کې اکثره وژل سوي کسان د افغان کامیر خصوصي هوایي شرکت بهرني کارکونکي او پیلوټان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په انټر کانټیننټل هوټل له حملې 22 جسدونه عدلي طب ته وروړل سوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مجروح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تیرې
روزه پیښې له کبله چې کانتینټال هوټل کې واقع شو دوه ویشت جسدونه د تبادلې د اثر انتقال شوي دي چې د هغې د منځه یوولس یې خارجیان دي چې د یوولس نه درې ښځینه اته یې نارینه دي. پنځه جسدونه د مهاجمین دي، خلک چې انتحاري کړې او حمله یې کړې وه، او نور اووه افغانان دي. د جسدونو عمومي هویت کیک شوی دی، جزئیات یې د مربوطه ارګانونو طریقه محترم رسانی او خلکو سره.
د حملې پر مهال په هوټل کې اور هم لګېدلی چې د پیښې زیاتره قربانیان سوځېدلي دي. د کامیر خصوصي هوایي شرکت چارواکي وایي هڅه کوي خپل پروازونه چې اوس زیانمن سوي دي عادي حالات راولي. د دوی په وینا زیاتره پیلوټان چې له حملې ژوندي پاتې دي د دې جوګه نه دي چې پروازونه وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کام ایر خصوصي هوایي شرکت وایي چې پر انټرکانټیننټال هوټل د وسلوالو له برید وروسته د دوی نهه کارکوونکي تر اوسه هم لادرکه دي. په همدې حال کې امنیتي ارګانونو د کابل بلخ په نوم د انټرکانټیننټال هوټل د امنیت د مسؤول امنیتي شرکت یو شمیر کارکوونکي د پښتنو ګرویګنو لپاره بوولی دي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد د مبارزې رئیس وایي چې د دې حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي او هغه کسان به تر پلټنو لاندې ونیول شي چې د حملې په مخنیوي کې یې ناغېړي کړې. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام له کابل راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکوونکي چې د انټرکانټیننټال د امنیت چارې سمبالولي د پښتون لپاره امنیتي ارګانونو او ملي امنیت ریاست ته وړل شوی دي. د دې وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نیول شویو کسانو په ډله کې د هوټل یو شمیر کارکوونکي هم شامل دي.
د پلټنو په هدف له دواړو خونو کار پیل شوی. په دې برخه کې زموږ اداره او ملي امنیت ریاست یو لړخي لاسته راوړنې لرو. موږ نیول شوي کسان په لومړي پړاو کې د تورونو کسانو په نامه نه، بلکې د هغو کسانو په نامه چې وکولی شي له موږ سره د پلټنو د یو لوري په توګه مرسته وکړي د معلوماتو او څېړنو لپاره وړي دي.
د کابل بلخ د امنیتي شرکت رئیس سعید رحیمی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په انټرکانټیننټال هوټل دا حمله په داسې حال کې کیږي چې درې اونۍ وړاندې د یاد هوټل امنیتي مسولیت د کابل بلخ په نوم یو شخصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی و. د کابل د ګرنیزون قومندان افضل امان تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې امنیتي شخصي شرکت ته د یاد هوټل د امنیت د سپارلو په برخه کې دوی ته خبر نه و ورکړل شوی. د کورنیو چارو په وزارت کې وی امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله غواړي نوم یې ښکاره شي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد هوټل د ساتنې امنیتي قرارداد د کابل بلخ شخصي امنیتي شرکت ته د تدارکاتو د ادارې له لوري ورکړل شوی او کورنیو چارو وزارت په دې قرارداد کې هیڅ ډول نقش نه درلود. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون رئیس وایي د ناغېړۍ له امله باید د کابل بلخ امنیتي شرکت فعالیتونه ودرول شي. د دغه کمیسیون رئیس میرداد نجرابی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له شرکت باید څېړنې وشي او جواز ورڅخه واخیستل شي. له چارواکو یې پوښتنې وشي. هغه کسان چې له دغه شرکت سره یې تړون لاسلیک کړی او هغه کسان چې مشوره یې ورکړي چې د هوټل امنیت دی له امنیتي ځواکونو واخیستل شي او خصوصي شرکت ته دې واړول شي باید ورنه څېړنې او پلټنې وشي.
د انټرکانټیننټال هوټل مسؤول محمد جواد ازادي راډیو ته وویل د هوټل د امنیت مسؤلیت د دغه هوټل د مدیر پلاوی په وړاندیز او د ملي امنیت شورا په توافق خصوصي شرکت ته سپارل شوی و. د نوموړي په وینا د مالی او ترانسپورت وزیران د اریانا افغان هوایي شرکت افغان ملي بیمې او د پښتني بانک رئیسان د دغه هوټل په مدیر پلاوی کې راځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ماخام شپږ بجې او څوارلس دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو ماخامنۍ خبری مجله اورئ. د کابل پر انټرکانټیننټال هوټل د وسلوالو د برید د پیښې په اړه په راپورونو کې لا هم پاتې کیږو. یو شمیر پوځي کارپوهان وایي چې ایران او پاکستان نړیوالو ته د افغانستان د ناامن ښودلو په خاطر د کورنیو کړیو او زورواکو په مرسته تروریستي حملې کوي. د امنیتي چارو کارپوه کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل چې پر انټرکانټیننټال هوټل برید ښایي د بهرنیو استخباراتو په لارښوونه او د کورنیو کړیو په مرسته ترسره شوی وي. له ښاغلي تدبیر سره د ازادي راډیو خبریال وصل وسال مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې وسلوال څنګه وتوانېدل انټرکانټیننټال هوټل ته ننوځي او هلته نږدې شپږ ساعته له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړي.
ګوري په افغانستان کې نظامی مدیریت د اصلاح خبره چې تر کومه حده پوری کیږي یا اوسنی دولت چې دې ته ژمن و چې باید د افغانستان امنیتي سکتور اصلاح کړي، دلته په سکتور کې د نن د یو شمېر زورواکانو چې د تقسیم تر عنوان لاندې په واک باندې ډډه اچولې ده او هیڅ نه کوي، هغه لا تر اوسه په کثرت سره موجود دي. تر اوسه پورې د افغانستان نظامی سکتور پاک شوی نه ده. په افغانستان کې د پاکستان او د ایران د استخباراتو هغه ګډه هڅه چې په افغانستان کې د سرمایه ګذاري او یا په افغانستان کې د بندیانو د دلچسپۍ په ارتباط باندې ده، د هغه دپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې کېږي چې دغه موضوع دوی مهار کړي او دلته بندیانو ته دا پیام ورکړي چې افغانستان د سرمایه ګذاري دپاره یو امن سیمه نه ده. دغه ټول عوامل په پرونی حمله کې شامل دي او زه تر ډېره بریده پورې داسې فکر کوم چې دغه خلک وړاندې دورل شوي دي، هغلته ځای پر ځای شوي دي او کله چې دوی ځای پر ځای شوي دي په ډېر ارامو اعصابو باندې دوی ټول په اصلاح باندې نقشه کشي د ځان دپاره کړي چې د کوم ځای نه باید حمله وکړي، چېرته خارجیان دي، چېرته داخلیان دي، او وروسته له هغې دغه عملیات انجام کړي دي چې هغه هم هغه د بندولو کیسه دغه شي ده چې نور زه داسې فکر کوم هغه مهمات چې دوی سره موجود وو هغه ختم شوي دي او حمله سرته رسېدلې.
تدبیر صاحب، پوښتنه دا ده چې بریدګر څنګه توانېږي له دومره ډېرو مهماتو سره هلته په انټر کانټینټل هوټل کې ځای په ځای شي او 15-16 ساعته مقاومت وکړي؟
دلته یو تعداد افراد چې هغه د تلاشیو نه مسؤول دي، د هغو سره مسلح افراد او اشخاص همدغه کانډیډل او نورو موسسو ته داخلیږي، د هغو افرادو سره دوی هر څه کولی شي انتقالي، او له بلې خوا دوی ته هغه څه چې دوی غواړي چې ورسوي دي هغه دپاره دوی مشخص افراد او اشخاص لري. فساد یو له دغو عمده عوامل نه ده چې په دغو مسایلو کې داخل ده. د افغانستان نظام یې تر ډېره بریده پورې تر خپل سیوري لاندې راوستی ده. د یو امتیاز په مقابل کې داسې افراد او اشخاص موجود دي چې هغه دا ټول شیان د نن انتقالوي کېدای شي هغه د تلاشي مسؤلین واوسي.
دغه کړی کېدای شي تاسو مشخص ډول باندې تدبیر سب وایاست چې دا څه ډول خلک دي؟ آیا د نظام په پوست کې داخل شوی خلک دي چې بالاخره لګیږي او دغه سي عمل ترسره کوي؟
یقینا په تیر 15 کال کې ګوري تاسو وګورئ دلته په واضح شکل سره اعلانونه کېږي. تاسو به څو ورځې مخکې په ایران کې هغه غونډه چې د پاتېبونو لپاره شوې وه، هغه غونډه تاسو هم شاهدان یا نړیواله میډیا هم شاهده ده، افغانان د دغو مسایلو قرباني ورکوي. د هغو په شان باندې ډېر زیات کسان نور چې له اسرائیل سره مناسبات لري او یا نور حلقات سره مناسبات لري هغه په دغو مسایلو کې ګرم دي، او دوی په افغانستان کې نه د دوی موټر تلاشي کېږي او نه د دوی هغه څوک چې ورسره دي هغه باید وټکي کېږي.
بالاخره تدبیر صاحب، مسؤلیت د چا دی؟ دلته ګرم څوک دی؟ غفلت چا کړی دی چې دغه سی او پیښه رامنځته شوی؟
غفلت په ټوله کې د امنیتي ارګانونو، کشفي ادارو او هغه امنیتي کمپنۍ چې تازه دي کانټینټل د ساتنې لپاره استخدام شوې ده، دا ټول په شکل د اشکالو پکې ملوث دي. دلته د موږ کشفي ادارې تر ډېره بریده پورې په هغو کې هغه افراد او اشخاص چې ځای شوي دي، په هغه ضروري دانش او پوهه چې یو استخباراتي باید ولري هغه نه ده موجوده. ټوله کې د افغان دا ویدو ملت دا ټول مسؤل ده چې دغه سي مسایل په ارتباط باندې په موږ باندې هر ورځ پیښه کیږي، پیښه سرته ورسیږي او موږ ټول ویده او آرام پراته یو.
د امنیتي چارو کارپو کابل خان تدبیر و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د کابل پر انټر کانټینټال هوټل د مخنیوي په چارو کې د دولتي او امنیتي چارواکو پر نیمګړتیا او خبرې کولې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو نړیوالې محکمې ته په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو لسګونه قضیې استولې دي. د دې ادارې اجرایه رئیس نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت او له آی سی سی محکمې وغوښتل چې دا قضیه وڅېړي او په برخه کې اقدام وکړي. خان محمد سین راپور راکوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نوی وایي چې د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته په افغانستان کې له 2003 میلادي کال وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د بشري جنایتونو 190 قضیې استولې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایه رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دغو قضیو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو وژل، ټپي کېدل، تختول، ګواښل او داسې نور موارد شامل دي.
دفتر نای ایم 190 مورد را به عنوان
د نای دفتر دغه 190 مورد د تاریخوالی یا د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه ثبت کړل. د ملګرو ملتونو له سازمان او افغان حکومت څخه مهم هیله ده چې دوی هم دغه موارد ثبت او د لا جدیت او عدالت په خاطر یې له رسنیزو محاکمو سره مرسته وکړي.
خاغلی خلوتګر وویل د دغه جنگی جرمونو او بشری جنایتونو عاملین په درې ډلو طالبانو، داعش او حقانی شبکې ویشل شوی دی. د ده په خبره سره لدې چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د خوندیتوب لپاره بیلابیل بنسټونه ژمنې کوي، خو په افغانستان کې لا هم د رسنیو کارکونکي له ډول ډول ګواښونو او ان له مرګ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړې ادارې او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دوی په یو کلن راپور کې 2010 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه او مرګونه کال په ګوته کړ. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د معلوماتو له مخې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 خبریالان د تروریستي ډلو لخوا وژل شوي دي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان دغه وړاندیز تایی خو عملي کېدل د افغانستان په روانو حالاتو کې ستونزمن ګڼي. د دغو پوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس آزادي راډیو ته وویل
په دې وطن کې نه یوازې د ژورنالیستانو په مقابل کې بلکې د افغانستان د ولس په مقابل کې دغه جرایم چې بینی او جهان شموله جرایم دي واقع شوي دي او تر اوسه پورې هیڅ جرم نه دی څیړل شوی. نو تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نه وي، د هغو نیول، د هغو محاکمه، نړیوالو د جنایاتو بینی محاکمه، دا کار واقعا ورته مشکل دی.
شاوخوا یوه منای مخکې د کورنیو چارو وزارت آزادی راډیو ته ویلي چې د افغان خبریالانو خوندیتوب او د دوی مسلکي فعالیتونو ته د اسانتیاو برابرول د دغه وزارت په پلانونو کې شامل او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو یوه افغانه کارکونکې زرمینه له خپل یو ماشوم سره د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار وختي د کابل ښار د 12 امنیتي حوزې اړوندې سیمه کې شوې ده. ښاغلی رحیمی په دې اړه زیاته کړه.
نن سهار 6 بجې د خورشید د ټانګتیل هوټل نشاطه د ولسمې امنیتی حوزې اړوند په دغه سیمه کې د زرمینې په نامه د ملل متحد یوه کارکونکې چې یو ماشومګی هم ورسره وه د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوې ده. د یو این یو لنګګزار موټر هم په سیمه کې پاتې دی چې پکې یو جسد هم موجود دی. دا جسد تر اوسه نه دی معلوم چې د یو این د کارکونکو مربوط دی او که د بل چا، خو په همدغه لنګګزار کې موجود و.
یعنی دا جسد دا کوم کس چې په دې موټر کې پاتې دی دا دم د تختون کول لوري وجل شوی دی، نخې نخانی هم دسی موجود؟
اغلب بله، اغلب ګمان هم دغه دی چې دا به د همدغه تختون کې اختفیان لخوا دا وجل شوی وي. خو په دې اړه بشپړ بررسۍ روانې، تحقیقات روان دي همه جانبه، وروسته بیا په دې برخه کې تاسو معلومات در
د ورځې په جریان کې لشپګونه تر اوسه پورې معلومات نه دي شوی چې دا د کومې ډلې تختولې یا څنګه کومې خوا ته وړل شوی د سیس معلومات نه دي موجود.
په دې برخه کې تحقیقات روان دي، به خپل لغه جنایي او تحقیقاتي او تعقیبي ټیمونه چې د امنیتي په دې لټه کې چې چرته جره دغه زرمینه چې تختول شوی ده د اختفیان لخوا د دوی لمنګولو څخه اخلاص کی او عاملین یې د قانون منګول ته وسپار.
دا زرمینه په نوم باندې چې کومه خزه تختول شوې ده، د ملګرو ملتونو د کومې برخه کارکونکې و؟
دقیق معلومه نه ده، خو د ملګرو ملتونو په کارکونکې ده او د لنګوزر موټر هم په همدې سراته او د انتقالولو د اسکورټ کولای.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی و چې په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریال اکرام الله اکرام سره د ملګرو ملتونو د یوې افغان کارکونکې د اختطاف په اړه معلومات ورکول. د زرمینې په نوم د ملګرو ملتونو د افغان کارکونکې نن سهار وختي د نامعلومو کسانو لخوا په داسې حال کې چې د ماشومې هم ورسره تښتول شوې ده. د جمعیت اسلامی ګوند د رهبرۍ د شورا غړی او د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار احمد ضیا مسعود وایي چې د ملي یووالي حکومت له قانوني مشروعیت څخه نه دی برخمن. ښاغلي مسعود دا څرګندونې نن په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور په سیاسي دفتر کې رسنیو ته وکړې. هغه د مرکزي حکومت مشران د اجرایه ریاست او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړل. په دې اړه نور تفصیل له مزار شریف نه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زای راکوي.
د جمعیت اسلامی ګوند د رهبری شورا غړی او د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار احمد ضیا مسعود د دوشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل چې د ملي یووالي حکومت قانوني مشروعیت نه لري. احمد ضیا مسعود چې د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور په سیاسي دفتر کې رسنوی ته په مزار شریف کې خبرې کولې وویل چې د نظام نه مشروعیت د 2013 کال د انتخاباتي درغلیو څخه پیل شو. احمد ضیا مسعود وایي چې هیواد له امنیتي، سیاسي او اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان کې دی او د ملي یووالي حکومت مشران د دې وضعیت د رامنځته کېدو اصلي عاملین دي. ستونزه د 2013 میلادي کال د پراخو او سیستماتیکو درغلیو څخه پیل شوې چې د مسلې په خپل بحران رامنځته کړ. نه یوازې انتخاباتي بحران بلکې نورو بحرانونو ته هم لمن ووهله. د مشروعیت بحران یې رامنځته کړ. تر اوسه دولت مشروعیت نه لري او د قانونیت بحران هم موجود دی. هیواد په یوه قانوني خلا کې په سر دی. احمد ضیا مسعود د ملي یووالي حکومت مشران د اجرایه ریاست او د بلخ پخوانی والی ترمنځ په نفاق افغانۍ تورنوي. هغه وایي چې د الکترونیکي تذکرو د توزیع په برخه کې په خپلو کړو وعدو نه دی ولاړ. احمد ضیا مسعود وویل چې د ملي یووالي حکومت مشرانو د حکومت د جوړښت سیاسي توافقنامه نه ده عملي کړې او اساسي قانون د تاریخ په حالت کې دی. په حقیقت سره چې د افغانستان اساسي قانون د تعلیق په حالت کې او همدارنګه سیاسي توافقنامه چې د مشروعیت یوازنی سند دی هغه هم د تعلیق په حالت کې ده. پس هیواد عملا په یو قانوني خلا کې قرار لري. په همدې حال کې په بلخ کې د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د اساسي قانون له مخې حکومت مشروعیت لري او د قانوني حاکمیت له حق څخه برخمن دی. د سیاسي چارو کارپوه عتیق الله نووي وایي چې په هیواد کې له حکومت څخه شړل شوي سیاسون د خپلو شخصي ګټو په خاطر ملي ګټو ته ستونزې جوړوي او د نظام د نه مشروعیت نارې وهي. ښاغلي نووي یې پاړه وویل
تا دې روز زمانه کې اینا شریک حکومت بودن و منافعشان با حکومت شریک بود نظام قانوني و زمانه کې امروز به حاشیه کشانده شدن و از نظام دور هستن نظام را غیر قانونی میدونن. تنها چیزی که گفته میتونیم این است که اینا صرف منافع شخصی خود فکر میکنن نه به منافع ملی کشور.
خاغلی احمد ضیا مسعود د مرکزی دولت په وړاندې د بلخ د پخوانی والی د دریس څخه د ملاتړ په مقصد بلخ ته راغلی او لا تمام احمد نور څخه په ملاتړ د دواړو لورو ترمنځ د شوی توافق ته ملي کېدو غوښتنه کوي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې یو نړیواله موضوع درته وړاندې کوو. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي بیت المقدس ته به د امریکا سفارت د 2019 کال تر پای ولیکدول شي. مایک پنس نن د اسرائیل پارلمان ته د وینا پر مهال همدارس له فلسطینیانو وغوښتل چې بیا د خبرو اترو میز ته کښېني. نوریاس نوری په دې اړه تفصیل اوروي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي متحده ایالات به له مهال ویش مخکې راتلونکي کال په بیت المقدس کې خپل سفارت پرانیزي. د اسرائیل پارلمان یا کنیسې ته نن پنس په وینا کې یو ځل بیا د خپل هیواد د هغې لانجمنې پرېکړې دفاع وکړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پېژندلی. هغه اقدام چې فلسطینیانو او نورو عربي ملاتړو یې په کلکه غندلی دی. ښاغلي پنس وویل اداره به په راتلونکو اونیو کې د دغه پلان پر پراختیايي چارو کار وکړي او د 2019 میلادي کال تر پایه به سفارت په بیت المقدس که پرانستل شي. مخکې ویل شوی چې دا به درې څلور کاله وخت ونیسي چې د اسرائیل تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا سفارت ولیږدول شي. د امریکا مرستیال ولسمشر دغه راز له فلسطینیانو هم په کلکه وغوښتل چې د خبرو میز ته بیرته ور وګرځي او اسرائیل سره او له اسرائیل سره د سولې خبرې چې له اوږدې مودې راهیسې په ټپه درېدلې پیل کړي. فلسطینیانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دغې پرېکړې په وړاندې له قهره ډک اعتراض څرګند کړی دی او ویلي دي چې نور پر دې هیواد د سولې په خبرو کې د یوه منځګړي په توګه اعتماد نه لري. فلسطیني ادارې دغه راز ویلي چې له دې وروسته د سولې هر هغه پلان چې د ټرمپ د ادارې لخوا وړاندې کېږي نه مني. د امریکا مرستیال ولسمشر د اسرائیل پارلمان ته په وینا کې یو ځل بیا اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې امریکا به هیڅکله هم د اسرائیلو د امنیت په اړه روغه جوړه ونه کړي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ د اسرائیل پارلمان ته دغه راز په وینا کې د امریکا له مرستیال ولسمشر څخه مننه وکړه چې د ده په وینا د حقیقت لپاره د اسرائیل تر شا درېدلی او په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل ملاتړ کړی دی.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د نن ورځې د خبرونو تر پایه یوه بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې هغه هم احمد زکفر احمدی زما همکار تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر.